ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې دراتونکو میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سلو او نه یمنی ملکیان خوشی کړی دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واوري، د افغانستان خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل و نه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لدی ورسته به په دند کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت و نه زغمي. او د پکتیا پر دند پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لزګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من وړاندیز دغه دوستانو ته دای چې کوم ژمنې چې په سلور اړخیزو غونډو کې کړی دی باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسه کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لدی وروسته په دند کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملای. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې ټولو امنیتي مسولینو ته رسمن خبر ورکړي که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلن به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د ستري محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې ناسرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان اتولا خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړې. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لزګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه پر ولسوالۍ نږدې ډېر توغندي توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرلۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهراً ځان وژونکي وو تر اویا کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او نه ویشت پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان فنخښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د څلور د شوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبرورۍ میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي بریګ جنرال احمد اسيري له پرونی خبرو وروسته خبري اعلان تو ویل چې ائتلاف د بنسټونو او اشرودلو په مرحله کې دی. اسيري وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکول وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف په ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. دا هم ویل چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکو کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمينه برابر کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناتو غړي ترکی او په اټومي وسلو سمبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن ویل چې د راتلونکو میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشی کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې یمنی بندیان د سعودي عرب له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول شوي وو. د یمن رسنۍ ویل چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بې وزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دي. حوثي یاغیان د پخوانی ولسمشر متحدان دی او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیول او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایی بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10مه د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل شوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13مه په کویت کې پیل شي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنی هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اجانسونو د راپور لمخې دوه ام آی 24 او یو ام آی 15 دیرش هلیکوپټرو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې شي. د روسیې څلورويشت تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسی ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخاوني سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی ل څرګندونو مخبر وو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وای تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به لټاکلي محل بهش سره سم تر سره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتی ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نننګ دې له سمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دي. زموږ د دولس کاسه شیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د وستینډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل نړیوال جنگ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې.
د لاهور د پرونی حمله د تلفاتو شمیر دوه اویاتونو ته رسیدلې. د شزو ځانګړې لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراوړو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوای کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی نن د ولسی جرګې په استجواب غونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت لواکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننې غونډې ته ورغلی وو.
بلې سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتی مسولین وربلسی و چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټ ولګیدل چې او د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګید او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګیدل. وکیلانو د هیواد امنیتی وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، هته ویلي چې په نور خوځکه چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابی په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان میخواهد و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیاره انشاءالله از تسخیر اراضی.
ښاغلی اندرابی وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. ده همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړک غاړې ماینونه دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د منی چې امنیتي وضعیت یو څه ناڅه کړکېچن سوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عملاً جریان لري او د خانشین ولسوالۍ دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. او په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ، هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلي دي، هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع بدیم که نیروی دفاعی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بوده، بازش نو سه تلاش طریق نمی وطن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه معتکلین عزیز. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حمله باندې په غوسه هم او اندېښنه مې څرګندول او سوالونه مې وکړل، خو را بدل شوی امنیتي ارګان او چارواکو په دې اړه د دوی پښتنو ته ځوابونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې له کبله څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1400 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1400 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دولس پولیس او ته وش طالبان وجل سی بی څلور وش امنیتی ځواکونه او وسل وش وسلوه طالبان ته پیان سی بی
چې طالبانو د تیرو ساو سره تشکیلونه را کړی دي د باغران سره د یلمن سره د خاص روزګان د چوریا سره د بیزو سره د جراوت سره د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې دل سمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دي از موږ د دولس کاسه شهیدان لرو څوارلس کاسه زخمیان لرو او دښمن اوتلویشت کاسه زخمیان لري اتهویشت کاسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دولس پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه یې دغه سیمې وسلهوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خواسته کوم همکاري کوم کومک نه و مزمز پیش ډیر بدخوابه شوله دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول سهار به یو ځای جنګېدل ماښام به بل ځینې جنګېدل پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله ډېر ستړي شوله باره نو ما سره راټول کړله سره یو ځای مې کړله د دوی د ستړیا په خاطر د دوی د خاستګۍ په خاطر چې اوس نیمه یې مقامات کوي نیمه یې اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسلهوالو مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صاحب احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
له ارزګان څخه مو راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلهوالو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب تاسو ته ارکلی وایم. نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اوریدلی وي په دې کې د چارچینو قمندان وایي چې که کومک ورونه رسېږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته را دعوت کړي مو د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکړل شو چې مونږ به د دښمن هر ځای کې چې تحرکېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګېږو او د چارچینو د ارزګان د ولایت په ارتباط د ارزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د ارزګان ولایت د چرچینو په ولسوالۍ کې روان دي دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي او د افغانستان وسلوال ځواکونه.
لیکن منګل صاحب وبخښئ منګل صاحب وکیل صاحب به د ارزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی لیکن عملاً قمندان امنیه قمندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسېږي تجهیزات نه ورسېږي تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بله ورځ اکمالات ورته کړي وه رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې مونږ یې په څنګ کې ولاړ یو مهمات او پرسونل به هلته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قمندان امنیت له خولې واورېدو زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قمندان په صفت دنده لري دوی دا مسؤلیت چې قمندان د امنیت ولایت او قمندان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسلوال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت وردانګي او دغه د دوی مسؤلیت وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زموږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
بله متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغه موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضریږي. خو منګل صاحب د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړي. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دې کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې موږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري هیڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه، الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکاري د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې موږ موافق نه یو، هیله من یو چې نړیوال موږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډېره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالانند د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حمله ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شغل عبدالله د سرګندونو په اړه د اسد الله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وای د بروکسل او لاهور روسي خنړیو حمله یو ځل بیا ثابت کړه چې تر هغه پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواخ پیښولای شي. عبدالله د دوشمه پورز د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خنړی حمله وغندله او ویل چې تر هغه نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړي او په وړاندې باید صادقانه مبارزه وشي. خاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانه خست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت د بیلابیلو دلایلو لمخې زمينه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسف
د ایوای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې ورته د فعالیت زمينه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې تر هغه په هیڅ اړه هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار
لدی وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه کوي چې د یک شنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یو انتحاري حمله نږدې او یا کسانو وژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 100 کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان له خوا روزل شوی او اوس ټول نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکو احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوت پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړي، تمویل کړي، هغه څوک چې حمایه کړي ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوري امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډله پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وای چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمد زیل شاغلی سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجې ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي. یعنی به د اصلاحات دته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه ز فکر کومه طبيعي ده دونران به ورکی، دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلي دي چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزندېږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخابات نه باید تر راشي کومګه کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو، هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري که دته وګورو، دغه په اساس ویل شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هر مرو به انتخابات زندګي چې دا څومره زندګي دا نو بیا فرق کوي، دا به روسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په سلور ویشتم انتخابات نه تر سره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحات لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راشي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري، کوم غواړو چې د تیر انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي، په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي. یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییر راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدل شي چیرې چې ضرورت ته تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دوی باندې باید ولیدل شي چې چیرې نقص وو، هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي، په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقت کارمند دانو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره ته هم وختيره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازم وړتیا سره رامنځته شي، بیا که کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سماتوګه مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است. وی استرالیایی کمپنی داسې روبوټ جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستورانت څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوټ چې دومینو ډی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یې 190 کیلوګرام دی. دا ځیرک یا سمارت روبوټ په ساعت کې له 40 تر 60 کیلومتره سرعت لري. د دغه روبوټ پر جوړولو ډیر زره ډالر لګیږي. استرالیایي کمپنۍ وایي چې حاضر ده د دغه روبوټ له لورې د پیزی رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنۍ په وینا تر دې دمه د روبوټ کار بریالی دی. د دې روبوټ جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونه دوه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونه په دوه نیمایي کې البته لاندو خبر نو ورسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې دی. ملالۍ بشیر د دې سات لاند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه په ولسوالۍ نږدې دیرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پیښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پو سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي بنیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل سول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنی هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلینو وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میگاواټ څخه 500 میگاواټ ته پورته شي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,200 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به اوربندې مصرف شي.
یو اصول لاک لاینونه چې دي د 200 کیلو وات باندې د تبدیلیږي چې حدودا 25 میگا وات ته د غلنګ چې د افغانستان څخه هرات ته وړي د ظرفیت ډبل شي او 50 میگا وات ته به ورسیږي او زیات به ورسیږي.
د شغلې توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوې دي. د هرات ولایت د سوداګری خونی مسؤلین وایي چې د بیمه شرکتونو د خلکو څخه د بیمه په نامه پیسې اخلي، خو د بیمه اصول په نظر کې نه نیسي. دغه ولایت د سوداګری خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ویل چې اړوند ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به لسکونو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمه شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځونکي د کرنی ریاست د باغداري او مالداري څنګ مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پیستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنی ریاست د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ځون آب هوا په کتو سره دا باغونه جوړ کړی چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بدلی ریا امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 85 پوله، یو یورو 14 افغانۍ یو پاوند 14 افغانۍ یو څلور پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته در دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ وویل سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې پر ورځ ویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړوړ بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سولې زو اړیکو وغوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري، خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوې او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمیر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي، که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوو مهمو سیالانو او په سیمه کې پروانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه انکتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه په دوام کې د 19 پروګرامونو لرو، یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي و چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی، داد مستو پسر لای دی، خود زمین را پاته دا ټوخای دی دا پرنجای دی، داد مستو پسر لای
رحم د خدای دادا تا په ډیرو سندرو ویلو غوونه را ته کانه کړو پسر لای خو په نور راغلی خو په تاته روس هم جمع دی
نو چې سندره مونو ایم نو څه وکم زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی، ما ته خو یو څو شیبې کاغذ پران راکئ که نه.
راشه خدای دادا واخله زما کاغذ پران جګ که
دادا ژودې بدمشه بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای دادا ژمی لاړ ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی همداسې خو ښکاري ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي.
ژړې بدمشه سعیده که مې یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شي، سا مې تنګېږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای داده ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد به شي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشه ملنگه آقه ده ملنگ پسی منده اخیستی
سعیده دا لوگه خوله که چلا زیاد شو پستونه می بیخی نخلی دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمان ناروغه شی.
لو بابا بس کو در زی ده بطه خواه بلار شو او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی او هغه د مشرانو د ناستې خبر هم باید ورته وکړو.
هو ښه دی چې په یاد دې شو سعیده، مانه خو بیخي هیرو. خدای داده ته هم ځې؟ نه نه ژودې بدمشه زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم درسره راښکته کړه.
راکړه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختېږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي. هو کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها ته ګوره دې وړو ماشومانو ته د څلورو خرطو قالب نه شي پورته کولی او هر یوه یې په قطارونو خښتې هم وهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعیدیم او ده جمیل نومیگی، هم دی کلی که اوسیگو.
زمانم عبدالسلام ده، ده دی بطه مالکیم.
خواه دیر خواه، چنگ ده کاروبار دی؟
خواه ده، وی نینو، ده دی کاریگران کار کهی.
ده خو کچنی ما شمان دی، دوی ده ته کاریگر وای؟
ما شمان چه که، کار ته او گوره. خواه، چه خزمت در تاو کم؟ خخته مو پکار دی؟
نه نه، یو تو کلمه خبری در سره لرو.
وای، چه خبره ده؟
ورورا، کلی که مشان غواړي د ځینو مسایلو په اکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته اوس په دې کلی کې اوسیږي.
ښه نو څومره خبرې کوئ؟ زرلښتې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې؟
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په کرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
وی ګلپری، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلي وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري.
هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه اووه نمرې. زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده. شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی، د لیورې ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تو ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه ګلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر سه زرلښتې.
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم.
څه وایم؟ ووایه زرلښتې.
اوس تاسو کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې. کوم کتاب ووایو؟
یو دې اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، هماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما ته هر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوي. تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله. نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده. د بټۍ کښتن هم همدلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه یې، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنی نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سو هلته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، ته جب سړی یې. موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولیږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري. ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې.
ښه جمیل جانه، داسې یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه دې بدمشه، د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله.
ښه عبدالسلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اوري او کتم څه وایې؟
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي.
مام په خپل ځمکه پیسې لګولي، تا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دی راوستي، او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانه، داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پوښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانه،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلام، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی،
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی.
زه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا، بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاستی؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو
دادی، نجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسه.
هو مخکې دوی راغلي دي، خو زموږ نه به وروسته لاړې شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو، هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و ته غلی شه چې شفقت ور څه وایي.
خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې ترې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې.
نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ.
په مخه دې ښه.
ودرې شفیقې، ځم ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. ځم لاړم. نجونو تاسو خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویلی هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دي وي. ګلالۍ راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یوه کار کې ګډون کړی؟ بیلګې راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 1 0 0 1.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د فاتحې اخیستلو، د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. او دا چې د فاتحې اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي، په دې خبرونه کې به واورئ. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمدزی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غبر پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وای وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشتوالی او یو شمیر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلي دي. ویل کېږي چې دا مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخی پله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدل، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاستې په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاستې دغه سیالۍ د انجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا دریو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کېږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشت پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کېږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کورواله.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولای شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسې وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کېږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته هم ستونزه پیدا کېږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې، هیڅ هغه آداب نه مراتیږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غمځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کېږي، فقط زی دري کې بیرته راځي د ناس ځای هاته نوي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونه ډیر شي.
د فاتحې په خزینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لار نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیلماټې لکبله خوګي شوي هم دي. د کابل یو بل وسیدونکي ارزو راته د سترګو لیدلې حال وایي.
تاسو مې سترګو لیدلې حال وایي، مسه یو فاتحې تلاړو سالون تلاړو سیال دام سامان سو فاتحې نیول سوي، د چې یو زړه ښځه وه هغه نو بیخي پښو لاندې شوه، غریبه چې ټیل پرې راغی چې بیخي نوره زو حالت کې شوه. او بله دا چې موږ هلته خپل مغز مشخص ځای ته چې تللي وو هغه هېڅ سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي، چې دعا ورته وکړو. یعنی همزمان به څو فاتحه ونه نیول شي، سالونونه ډېر شي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول شي. اوس اوس موږ ننوتلو، داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بېرته راووزو. هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې شوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه، اوس بېڅ د وتو لار نه وه چې هغه یې ښکلې وه، یا یې چېرې ازاده فضا ته وړې وه، ډاکتر ته وړې وه، زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه، داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو لراوستلو دی هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کیږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډیره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او سرت وایي نور جیک شي، داسې نه چې دی ناستې وو کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي کې، خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک شي.
کابل ښار کې د یو خزینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دی وي، خو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. د همدې سالون قاری محمد نفیس بهیج وایي د خزینه سالونونو د کمښت له امله ډیری وخت په دې سالونونو کې و اته ان تر نهو فاتحې اخیستل کیږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کیږي.
یتروزی هم میباشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه میباشه.
داسی روزی هم کیږي چې اته نه فاتحه وي، دولت له هر فاتحه زر افغانۍ اخلي، قاریان تلاوت کوي، خزی راځي او فاتحه ورکوي. فعلاً ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یو سالون کې اته نه فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کیږي، په دې خاطر چې شمېر زیات وي که بل سالون وای ولې به داسې حال و، ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل، تاسو سره مو وعده کړې و چې 15 نور سالونونه به هم جوړو، چې هغه وعده شوی سالونونه مو اوس ټول جوړ کړی دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم د صد شهر کابل.
په خو موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل، او اوس عملاً ګټه ترې اخیستل کیږي، چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې او سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي، چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته، او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی، چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي، او خلک کولای شي ګټه ترې واخلي. د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دیدانا په نوم درلود، اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړي چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
تکمیل شو، افتتاح کړم.
میرمن راحله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستند،
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي، چې 70% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانی په 15 حصه کې دي، چې د سیمه د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډیر زیات دی. او بل د قصبه د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې، نور کارونه او لګښت د همه قسم خلکو کړي، او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي.
درم چې اساس مردان قرار درم،
خو میرمن راحله له خلکو ګیلمنه دا وایي زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمې په سالونونو کې فاتحه نه نیسي، بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي، چې دا په خپل د ګڼې ګوڼې باعث کیږي. نو موري وایي موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مو ورکوي، خو خلک یې را سره نه مني.
مونږ دا چیزې کې مو مشکل درېم،
خو اساسي مشکل چې موږ
په دغو سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغې سیمې خلک راځي د کارتیچار په سیمه کې خپله فاتحه نیسي او وایي چې دا مرکزي سیمه ده. په داسې حال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپلو کارکوونکو ته تل وایو چې په یوه سالون کې له څلورو فاتحو نه اضافه اجازه مه ورکوئ، ځکه چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وایي مرکزي سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونه د کدام کوچه قرار نداره، همیشه د مسیر سرکو است.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا غواړې مختلفونه راوستوي د پوسپکس پته مودادي، په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.